السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 ناتر 3 بجو د غړې کې ز منوشا تاسو کوربای نه کې پرځونه مې قبول کړي د دې غړې په اوله نیمای کې درته په یو شمېر موضوعاتو تازه حال او ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې د مشال ریډیوي مجله هفتوار خبرونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې اني ساج ملې درته وایي
السلام علیکم اول خبرونو سرټکی پاکستان تحریک انصاف ګوند د احتجاج لپاره د اسلام آباد په لور روان دی په بلوچستان کې د ماشوم مصور خان د راخوشي کول لپاره نن اړتال دی او سپین ماڼې په متحده عربی اماراتو کې د ملدوان د یو يهودي ملا وشنه غندلې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي مشران د یوې ورځې تیرېدو باوجود هم د احتجاج لپاره د اسلام آباد ډی چوک ته لانه دی رسیدلی د ګوند سندانی بنسټګر عمران خان د نومبر په 14مه په خپلو پلویانو غږ کړی و چې د نومبر په 14مه دی په اسلام آباد کې احتجاج وکړي هلته حکومت پلازمینې ته تلونکي ټولې لارې تړلې دي او په ګڼ شمېر کې پولیس او رینجرز ځواکونه سر پر سر کړي دي تر ټولو لویا قافله پرون د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور په مشرۍ کې له پیښور څخه د اسلام آباد په لور روانه شوې وه تحریک انصاف نن په خپله ایکس پاڼه دعوه کړې چې حکومت یې ګڼ شمېر غړي نیولي دي بل لورې ته د اسلام آباد ډپټي کمشنر عرفان نواز میمن د نومبر په 14مه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې اوسنیو حالاتو ته په کتو نن به په پلازمینې کې ټولې تعلیمي ادارې بندې وي حکومت د پلازمینې اسلام آباد په ګډون یو شمېر ښارونو کې د قانون یو سلسله لور سلوختما د فی په لګولو سره په غونډو بندیز لګولې ده په کورمه کې د خیبر پختونخوا د حکومتي پلاوی د ډسپندې د اعلان باوجود هم بیګاټول شپه د دواړو غاړو ترمنځ جګړه شوې ده د حکومتي پلاوی غړي او د صوبایي حکومت ویاند محمد علي سیف پرون په ایکس پاڼه ولیکل چې دوی د کورمه لشیا او سنی مشرانو سره لیدلی او غي تر یوې اونۍ پورې په ډسپندې سلا شوې دي د ده په خبره دواړه خواوې د مړو او نیول شوو په سپارلو هم متفق شوې دي خو په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال د ساحي انتظامی او د شیا او سنی مشرانو له خولې چې د ډسپندې باوجود هم بیګا په کوزا او برا کورما کې د دواړو غاړو ترمنځ جګړه بیا پیل شوه چې په کې شپږ تنه زخمیان شوي دي په کورما کې د نومبر له 20مې راهیسې په جګړه کې تر اوسه پورې 2 کسان وژل شوي دي د پاکستان پوځي چارواکو د خیبر تیرا مشرانو ته باور ورکړی چې پراتلونکو کې بعد د عملیاتو پر مهال ولسی ځایونه نه پنخه کوي د خیبر ضلع انتظامی پرون د مشال لیډیو په ګډون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پوځي چارواکو د تیرا له مشرانو سره جرګه کړې او د عملیاتو پر مهال د وژل شوو ژوبلو کسانو کورنیو ته یې معاوضه ورکړې ده خو د سیمې سیاسي فعال جاوید شاه او ځینو نورو کسانو پرون مشال لیډیو ته ویل چې تر دې وړاندې هم امنیتي ځواکونو د ولسی ځایونو د نه پنخه کولو ډاډ ورکړی و چې په داوای دوی د غشمنی پوره کړی نه دی جاوید شاه زیاته کړی
نو اوس خو موږ د دغو په خبرو باندې د هیڅ قسمه باور نشته او نه په باور لرو په شپ دغو خبرو باندې که دوی موږ له ډېر شنه بغونه وښیي که نه نو عوام او موږ سیاسي خلک په دغو خبرو کې نرچو او شدت پسند چې کم دي خیر تم وینې او زیم وینم پوه شوې نو هغو باندې څه نشته او موله ټول تکلیف دی د مو ریاست د مو ادارې څه شی کوي
د نومبر په 14مه د خیبر امنیتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي وو چې د نومبر په 14مه د تیرا په باغ سیمه کې د وسلوالو په برید کې اته سرتیري وشل شي وو چې په جوابي حملو کې د وسلوالو ترڅنګ ولسی ځایونه هم په نښه شوي وو نن د بلوچستان د مرکز کویټې په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې کار بندیز دی د بلوچستان مختلفو ګوندونو او سوداګرو ټولنو درې ورځې وړاندې په کویټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویل چې د لسکلن ماشوم محمد مصور خان د راخوشي کولو لپاره به د نومبر په 15مه یعنی نن په صوبه کې پایا جام اړتال کوي مصور خان د نومبر په 15مه د کویټې له ملتاني سیمې څخه هغه مهال وتښتول شو چې هغه مدرسې ته روان و له دې پیښې وروسته د بلوچستان په مختلفو سیمو کې احتجاجونه شوي او د مصور خان کورنۍ بیا د صوبایي سملی مخې ته پرلت هم وهلې دی بلخوا د صوبایي حکومت ویاند شاهد رند ویلي چې د مصور خان راخوشي کولو لپاره هڅې روانې دي او سپینې ماڼۍ په متحده عربي اماراتو کې د ملدوان د یو یهودي ملاوش ناغندلې ده چې اسرائیل یهود دشمنه ترهګر برید بللې ده. پرون سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل چې د یهودي راهب وژنه د هغو ټولو پر ضد یو جرم دی چې د سولې زغم او د ګډ سوله ییز ژوند کول لپاره مبارزه کوي. بیان زیاتوي چې د حمله د متحده عربي اماراتو د هغو اصولو پر ضد هم یو ګزار دی چې د سخت دریځې بنسټپالې مخالفت کوي. متحده عربي اماراتو څو ساعت وړاندې ویلي وو چې د سوی کوګان په نوم د پیژندل شوي تن د بشنې په تړاو یې درې مشکوک کسان نیولي دي. د خبرونو پای.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل او اوس هم د خبرونه په اوله نیمایي کې راځو. د دې غړې اولنۍ موضوع ته د پاکستان تحریک انصاف پلویان د دې ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره د اسلام آباد ډی چوک ته د احتجاج لپاره تلل غواړي چې پکې تر ټولو لویه قافله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنداپور په مشرۍ پرون له پیښور اسلام آباد ته روانه شوې ده. اسلام آباد ته نږدې شوې دي. دغه تلکې د مشال ریډیو خبريالان هم په بوقه باندې موجود دي. د وخت زلان یوسف صاحب موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. زلان تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو د دغه احتجاجي کاروان یا چې دغه کوم قافله روانه ده دا اوس په کوم ځای کې ده او په څه حال کې ده؟
مننه. دا قافله اوس دا کټي په هاړي یو علاقه ده د اټک د اټک ضلع حصہ ده بوټروي باندې اسلام آباد دا ستا سوویل شي چې د ثوابه نه روان شوی دی د اسلام آباد او د ثوابه مینز دی. بالکل د دې تر رسیدلې خدا کټي په هاړي تر ټول نه سخت زیاده دلته کې حکومت ډېر سخت روډ بند کړی دی او کنټینر یې یخې دی. بل دا چې د دې نه یو خوا داسې غرونه ته نتاو دي نو د هغې د پاسه پولیس ولاړ دی او د هغه ځای نه خلینګ کوي. نو دلته کې چې څومره احتجاجونه شوي دي د پاکستان تحریک انصاف کړی دی یا نورو ګوندونو کړی دي او هغې په موټروی باندې ځي نو دا د ټولو نه سخت پوینټ دی چې دلته کې کله لار بنده شي نو د دې نه وتل ګران وي. خو د پاکستان تحریک انصاف کارکنان لګیا دي پولیس شیلنګ کوي او دی کوشش کوي چې مخکې لاړ شي او کنټینر لري کړي لار ځان تخلاص کړي.
سمه ده. دغه تحریک انصاف نن په ایکس یا په خوانی ټوئیټر چې په هغه باندې داوا کړی ده چې حکومت د دوی ګڼ کسان نیولی دي نو څه دغه چې د پولیس سره دوی کوم نښتې کوي په هغه کې څه څوک خوښوي را خوښوي او یا دغه د نیولو څه معلومات لري تاسو؟
دا خوګېدو خودلته کې زمونږ لا خپل سترګو باندې سنري لیدلی. البته گرفتاریان دا سکیږي چې کله د پاکستان تحریک انصاف د کارکونان د لارې د خلاصولو کوشش کوي نو د یو طرف نه بل طرف نه پولیس شیلنګ کوي او کارکونان په هغه طرفونو تزدي او دغه پولیس والا په شاکولو کوشش کوي په هغه باندې کاڼي وري په لندو په کاڼي وري. نو په دغه موکو باندې مختلف کارکونان چې کوم دي هغه گرفتار شوي دي او ځنی زینو کې داسې هم شوي دي چې پولیس والا د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو په لاس ورغلي دي او د پولیس او د کارکونانو ترمن وهل ډبول شوي دي.
سمه ده. نو څه ګوري چې دا قافله دغه ځای نه پتیری دوکې به څومره وخت ولګي یا مخکې څه امکان شته چې دوی لاړ شي څنګه؟
نو دی وخت کې خو چې کوم کارکونان مخ کې دي د کارکونان ډیر په جذبه کې دي. مونږ چې کوم وکتل وس دراغلم نو زه د لګه شی وړاندې زه بالکل په هغه ځای باندې موجود هم چرته چې دا خطر روان ده. نو دوی دوه کنټینرې راشا کولو کې دي کامیاب شول او کارکونان لګي دي کوشش کوي چې دغه نورې کنټینرې چې دي هغه لري کړي او لار خلاص کړي. خو څنګه چې تاسو ته ما وی دا دلته کې په موټروی باندې په څومره ځینو کې لاره بند ده دا په هغه کې د ټول نه سخت زیاده. نو که دا زه دی خلاص کی خو زما د اندازې مطابق په دی باندې یو غنټه یا دوه غنټه وخت لګی چې دا دی خلاصي.
سمه ده. ډیره مننه زلال یوسف زید ځان خیال ساتي را روان خبرونه کې به بیا تاسو نه تازه حال اخلو. او دونکو وامه ورېدل چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم احتجاجي قافله د اسلام آباد روانه ده خو لا هم د اسلام آباد نه لري ده او د ثوابي او د اسلام آباد په منځ کې کټي په هاړي چې کوم سیمه ده پاره کې لا هم د پولیس سره انخته روان دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان او د کورمې ته استول شوی وفد غړي بیرستر محمد علي سیف پرون ویل دي چې په کورما کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ وو ورزنې اور بند کړی دي. خوځي خلک ځینې کسان وایي چې د دې باوجود هم بیګا په بیلابیلو سیمو کې د دواړو خواو ترمنځ نښتي شوی دي چې په کې شپږ نور کسان ژوبل شوی دي. بیرستر سیف ویل دي چې حکومتي پلاوی اوس پیښور ته ستون شوی دی. کورما کې د نومبر له 28مې راهیسې جګړه کې د دواړو غاړو دوه اتیا کسان وژل شوي او تر یو نیمو سلو زیات ژوبل شوي دي. تفصیل د طارق اورکزی رپورټ کې اورو.
جنگ نه درولې سیمې ته ورغله حکومتي واب د سنیانو مشرانو سره تر مذاکراتو پس په 28 نومبر دا بیان جاری کړي چې دواړه فریقین د وو ورځو لپاره په ډزبندۍ متفق شوي، خو د ګل پښپا هم هغلتا انخت شبی. په مذاکراتو کې شامل د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال رډیو ته ویلي د سیمې امن په خاطر جنگبندی ته تیار شول، خو چې ګولې ور باندې راورېدلې نو څنګه به خپل خبره عملی کوله.
بس نن خو یو هفته غشوې دي جنگبندی اعلان شوې دي، خو اوسه پورې اګه دوه ډز کیږي.
د خالی پورز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈپور په هدایت د صوبای وزیر آفتاب علم په سرپرستۍ کې د لوړپوړو چرواکو یو پلاوی کورمیتا ورغلی وو چې هغه په پړچنار او ساده کې د دوړ خو مشرانو سره تر مذاکراتو پس بیرته پیښور ته لاړه ده. کڅو هم د پلاوی هغلته موجود خړو او راپورته شوی امنیتی ستونزو د حل لټولو لپاره لا مقامی مشرانو رای اخستل وو، خو په سیمه کې جګړه تر شروع کېدلو پس ورته د هغې ودرولو بیا بنیادی مقصد ګرځیدلې وو. د نومبر په 28مه د دوه فریقینو ترمن جګړه تر هغه پیل شو چې په کوزه کورما کې د مسافرو پر کاروان خونړې بریت وشولو. په هغه بریت کې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي ول. په سیمه کې د جګړې پر وخت تر اوسه شپږ دېرش کسانو د مړ کېدلو تصدیق شوی. د ګل پشپا شوي په تازه خطه کې د صحت محکمې چارواکو تر مخه شپږ کسان تر ژوبل کېدلو پس د زخمیانو شمیر تر یو سل پنځوس اوړېدلی دی. په جګړه کې پر بګن او ټالو کونج تر یرغل پس د مقامی مشرانو تر مخه تر اووه سوه زیات دوکانونه، مارکیټونه او کورونه لوټول او سوځولي شوي. په سیمه کې دا وخت تر شلو پریتانان ورک شوي هم دي. د صوبې اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علي سیف په خپل یو بیان کې ویلي ځینې ژوندي او مړه کسان د دواړو یو بل سره دي چې د مذاکراتو پر وخت سره د هغوی تبادلې او حواله کولو ته دواړه فریقین رس شوي. په شاخ دولت خیلو کې د شیاګانو یو مشر لایک حسین مشال رډیو ته ویلي کم کسان چې د دوی په قید کې ول هغه یې پر 28 نومبر حواله کړل، خو د دوی ګیر شوي کسان او مړي لا هم ورته نه دي ملو شوي. حسین دا هم ویلي په سیمه کې جګړه ودرولو، قیدیان او د مړو جسدونه حواله کولو په خپل لوز ولاړ دي.
کوم ځانات سره وی او 7 تا دو دوه خدي هغه نن انجمن حسینا په ترو لوور کوم چې کوم 116 114 وینګ دی اخته زری هغه او ته هند ور شو او موږ کوم مړي دی تک سن کوم لافات دی هغه اوس په ته هند ور نه دي شي هغه اوس په روي سره دی خو هغه مطلب هغه روان دی موږ تر اوسه روان دي یرګي په ترو کې دې شي هغه صاحب یو کینن حواله شي.
په کورما کې دا وخت بګن الیزو ساده خوارکلی بلشخیل سنگینا پیوار تری منگل خوزګړی کونج الیزو او د پړچم کنی ځینې علاقې د جګړې تر اثر لاندې دي. لیات سیمو مقامی خلکو د خوندي علاقو په لور کړې وستل پیل کړې دي. په سیمه کې جګړه تر پیلې دلو پس د تګ را تګ لارې او بازارونه بند شوي او هغلته خلک په کورونو کې محصوره پاتې دي. حکومت د سیمې پر خلکو موبایل سیګنل او انټرنیټ بند کړي او بلادا چې تعلیمي ادارې تر نامعلومه موده پورې د بند پاتېدلو امر شوی. په سیمه کې د خوراک څکاک، پېټرول، دوایانې او نور د ژوند ضرورتونو کې لټ هم راغلی. د مقصود آباد یو ځایي کس عبدالقادر همدر مشال رډیو ته د ګل پشپا ویلي مقامي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
کور وځو کوم د جنگ په لټ کې راغلي دي. میاشت تقریبا امن دی، بیا جګړې دي، بیا ری بندې دي او د حکومت هم کې د دې سنجیدګي نه شي مخې ته راتلی، ځکه په کور دا وسو دومره غټه ایشو دی. په دې باندې اناس په دې باندې خصوصي اقدامات مې د کې لپاره وشي، خاصه خصوصون د کور مې دپاره، چونکې وزیرالله طرف نه یو وفه دومره غلی خو د هغه مستقل ریزلټ مخې ته نه دی راتلی. پرله پسې بریدونه دي، په دې کې نه مشروم محفوظ دی، نه پکې زنانا محفوظ دي، نه پکې عام محفوظ دی.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سونیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نورې شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړي جنګونه شوي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر شلم ستمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه پیل شوې وه. تر هغې پس د سیمې لارې په بشپړ توګه بند دي او هغلته کانوایانې د بوتلو په ذریعه د خلکو تګ راتګ ستونزه به حل کېدله. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورځو یو بل ریپورت ته د خیبر ډیپټی کمشنر له دفتره د نومبر په 14 نیټه مشال ریډیو تاسو ته ورشوي خبر پاڼه کې راغلی چې په تیرا میدان کې د ځلی انتظامیه په نگرانۍ کې ځای مشرانو او د ملیشې ځواک افسرانو ترمنځ وجرګه شوه. په جرګه کې په دې ورستیو کې په تیرا میدان باغ مرکز کې د امنۍ په پیښو کې وجل شو او د جوبلو کسانو کورنیو ته مالی معاوضه ورکړل شوه او امنیتي ځواکونو باور ورکړی دی چې بیا به پوځي عملیاتو پر مهال عام آبادی نه پنه کوي. خو د خیبر ځنې سیاسي مشران اوس هم اندېښنې لري. تفصیل د فرحات شنواری ریپورت کې ورو.
په دې جرګه کې د تیرا ملک دین خیلو، کمر خیلو او ادم خیلو مشران او ملکان شامل وو او امنیتي ځواکونو ته خپل اندېښنې وړاندې کړې او دوی نه غوښتنه وکړه چې په را روان وخت کې د عامو آبادیو په نښه کولو نه ډډه وکړل شي. خبر پاڼه لیکي چې په دې جرګه کې د تیرا میدان د بوټان شریف او پیر میلې پیښو کې وژل شویو او جوبلو کسانو کورنیو ته خواوشا 1 کروڑ روپای معاوضه هم ورکړل شو او د ملیشه ځواک چارواکو باور ورکړ چې بیا به د عملیاتو په وخت ولسی وګړي او عام آبادی نه پنخه کیږي. بل پلو بیا د خیبر ځنې سیاسي مشران ویلي چې په تیر وختونو کې هم دوی ته باور ورکړل شوی وو چې عام آبادی به نه پنخه کوي خو امنیتي ځواکونو په بیا بیا د دې خلاف ورزي کړې. د باډي او تیرا یو سیاسي فعال بازار ارګول پر دې مشال ریډیو ته ویل چې دا محل په تیرا میدان کې بدامنې یو وار بیا خلک اندېښمن کړي او د باغ غونډې کاروباري مرکز یې متاثر شوای.
اوس خوف او خراسته د مونږ په دا ټول تیرو میدان کې دا یو زیاده څه دی چې دا کمرشل زوی دی، کاروبار پکې کیږي، دا مونږ بیروزګاره کوي، دا مونږ در بدر کوي. و دکانونه خو مخکې لګېدلی لاس او پوس په دې کې داسې لګېدلی چې ووریم کړی دی بالکل هغه شوی. حالانکه تیرو میدان دومره لوکانو دا یو لاس قسم کنټرول کولای شي چې په صحیح طریقه سره اوس دومره فورس ته 1,70,000 فورس په بارډر پروت دی، 10,000 غریب په تیرو کې پروت دی، او نه کنټرول کوي بس نه به کنټرول کوي. باړم لګول شوی دی په کومه راځي داخل څنګه راځي څنګه خدای حکومت دی بس دا اعتراف کوي چې مونږ ناکام شو. قوم له خپل اختیارات ورکی، قبایلیت له خپل اختیارات ورکی چې په قومي روایتو باندې داخل قبو کیږي وکنه.
د خبر یو بل سیاسي فعال جاوید شاه اپریدی وای چې د چارواکو په وادو نور باور نشي کړای او امن لپاره به په خپله هلې ځلې جاري ساتي.
نو اوس خو موږ د دغو په خبرو باندې د هیڅ قسمه باور نشته او نه به باور لرو په ژبه دغو خبرو باندې. که دوی موږ له ډېر شنه بغونه وښیي که نه، نو عوام او موږ سیاسي خلک په دغو خبرو کې نرچو. خو څه پوه شو که د موږ خپل کوشش دا ده چې موږ به تر هغه پورې د دغې مزاحمت کوو تر کومه پورې چې د موږ په علاقه امن نه وي راغلی او خوشحالي نه وي راغلی. نو دا خو ډېره انتهایی داسې یو عجیبه غوندې خبره چې اول ته مې ولم بیا مې سر کې ماتم لګوه که نه. کوشش وکړه چې ته چې کوم دی د ته مولا امن روکې او په امن کې چې کوم دی د مو 0 تاوان وي او شدت پسند چې کوم دی خیر تم وینې او زه وینم پوه شو. نو هغو باندې څه نشته او مولا ټول تکلیف دی. نو زه په دغه شي باندې د عوامو د طرفه چې کوم دی ډېر زیات خفګان اظهار کوم. بل دا خبره کوم چې د مو ریاست د مو ادارې څه شی کوي.
په تیرا میدان کې دا جرګه په داسې حال کې شوې چې د نومبر په 14 نیټه په باغ مرکز کې د امنیتي ځواکونو په کیمپونو باندې وسلوالو بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې د اف سی ځواک اته تنه وژل شوی وو او پنځه پکې جوبل شوی وو او په ځوابي کاروای کې وسلوالو ترڅنګ ځایي آبادی هم په نښه شوی وي او هلته ورسره یو شمیر دوکانونه سوځېدلي وو او درې ورځو پورې ورسره د باغ بازار بند وو. د نومبر په شپږمه نیټه په تیرا بوټان شریف کې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په عامو آبادیو باندې د مارچر ګولو توغولو او چاودېدو په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي وو او پنځه پکې جوبل شوي وو. همدارنګ د اکتوبر په یوویشتمه نیټه د تیرا په پیر میله کې د یو مارچر ګولې په توغولو سره خواوشا یولس ماشومان جوبل شوي وو. د تیرا ولسي وګړي وایي چې هلته 2011 سمنا تر 2020 پورې امن بحال شوی وو خو 2020 نه تر سږ کال 2023 پورې پکې یو وار بیا بدامنی زیاته شوې. هلته وسلوال راښکاره شوي او په رڼا ورځ گشتونه کا او له خلکو بتۍ اخلي او په هدفي وژنو کې هم ککړ دي. په تیرا میدان کې میشت امنیتي ځواکونو ځایي جرګې ته ویلي چې هلته یې یوازې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونې دي. د خیبر د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د زیاتیدونکو خراب امنیت د مخنیوي په اړه د جرګو د لړیو دویم هغه ژوب کې پیل کړي چې نن یې دویم ورځ ده. په دې کې د ژوب او شیرانی د سیاسي او قبایلي مشرانو ترڅنګ له نورو پښتنو سیمو څخه هم مخور او فعالان ورغلي دي. په پرونی ناسته کې د سیمې د امنیت، مدني وسایلو او نورو ستونزو په اړه وینا وشوه. تفصیل کوټه زموږ خبريال ایوب ترین ناکوي.
د ولسی جرګې په لومړۍ ورځ د ری قبایلی او سیاسي مشرانو په بلوچستان کې د امنیت و وزیت غوته نیولې او بیا په خاصه توګه د صوبې پښتون میشتو سیمو کې د امنیت پر وزي خوشنشکاره کړې ده. د ولسی جرګې په لومړنۍ ورځ د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان څخه ویل دي چې په صوبې کې د امنیت وزه ډېر ورانه شوې ده او وسلوالي ډلې د په خبره دلته راځي او خلک وژني بیا په سپینه ورځ ورکسي. لیکن دغه په خبره چې حکومت او ادارې درکنسي لګولې
نن چې زما اوسه په وطن کې لا پاتې نعمت پیدا شي اوس خلک مخراوي کې مې په دې کار نه دي تاسو کې څه څه ده په دا ته د پلاني په څه په دغه کې سره نه پیدا شي او څه نه پیدا شي د راځي و پای خیرا راځي خیرا ته نو خدای دې شکر ادا کړو خدای شکر ادا کړو یا پر کشیر مش په دې سره زر سکو بیا ته مخار نه پدې ته مخار نه پدې زه ته څو کې زو نه شتوکم دا حکومت حکومت دا څه حکومت دا د کرای حکم دی دا کوم متحده حکم دی دا د دنیا د هر عدالت حکم دی چې کوم حکومت په خپل انسانانو د ژوند د خپل انسانانو د عزت د خپل انسانانو د لارو امر نشته تلای هغه منل ناروا دی دا د دنیا قانون دی چې کوم حکومت ځان حکومت بولي هغه به د انسانانو د عزت ذمواري دا د ذمواري دی د ذمواري
چاغلی چکزی پر اول ژغ کړی دی چې هغه دی په خپلو کې اختلافات سره ختم کړي او وکام ته ورپیشي د امنیت ترڅنګ نور ستونزې د خبرو د لارې هوارې کړي. نوموړي د پښتون قومي جرګې پر مشر نواب ایاز جوګزی زور ورکړي چې هغه دی د پښتونو ترمنځ قبایلي جګړو په حل کې خپل کردار ولوبوي.
زموږ په وطن کې پر معمولي معمولي خبرو یو یو کړه ځکه دوه دوه کړه ځکه درې درې کړه پنځه کړه ځکه باندې موږ د نواب له کور په یوه ځکه چې له وحل سره تکول جګړه د افغانستان په سره بیا موږ خلاصي موږ دا فیصله کړې ده کله دا په ګټي راوښه موږ دا فیصله کړې ده چې موږ وکام کوایو د دې چور چبرونو په خپل تفاص کو چانسز موږ خپل شتمه ده تا کله څو خبر دی هغه باندې دا بل بل خبر دی اڅو دی ځان موږ ته سړي راکې چې دا د کور بدریو بدرنګي دا خلک واسي دا
نومبر په درویشتمه نیټه د مشال لیډو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند شاهد رند وویل چې صوبایي حکومت په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او ولسي جرګې و وړاندیزو ته هرکلی کوي، ځکه چې د نوموړي په خبره حکومت په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر پر بیلابیلو ګامو کار پیل کړی دی. بلخوا ډیری کارپوهان وایي چې د پښتونخوا ملي او میګوند تر سوري لاندې و دې ولسي جرګو ته پښتانه ډیر خوشبینه دي. په کوټه کې نامتو خبریال سید علي شاه راته وویل چې د دې جرګو وروسته به اخري غونډه په کوټه کې کیږي.
بالکل، د بلوچستان چې کومې پښتني سیمې دي په هغو کې امنیت زیات خراب دي، خاص کر هرنایی ده، دوکۍ ده، موساخېل ده، یا د بلوچستان چې نورې پښتني سیمې دي په دې کې هدفي وژنې او د دې سره سم د بمو چاودنې داسې واقعات زیات دي. نو تر اوسه پورې داسې په منظم انداز د ترګرۍ خلاف، د هدفي وژنو خلاف، د بمو د چاودنو خلاف، د خراب امنیت خلاف تر اوسه پورې داسې ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا په اول ځل دی چې داسې ګامونه اخیستل کیږي د یو سیاسي ګوند لخوا. نو زما په فکر سره د دې خبرې اهمیت شته. د دې سمخ کې دوی په بوري کې هم داسې جرګه کړې ده، نو دا یو سلسله شروع ده. نو آخر به دوی راځي کوټه چې کوم د ایالت مرکز دی، دوی دلته راځي او بیا به دلته د دې ټولو جرګو پریکړې به بیا دلته کوي.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې په دې وروستیو کې د نامنۍ د پرله پسې پیښو وروسته پښتونخوا ملي او میګوند لومړۍ ولسي جرګه په 9 او 10 اکتوبر په لورلای کې جوړه کړې وه، او دویمه جرګه یې پرون په روب کې رابللې ده، کوم چې به نن دویمه ورځ هم روانه وي.
او اوس هم د افغانستان په اړه رپورت. په دغه هیواد کې د طالبانو د حکومت لخوا په خزو د زده کړو او کار کولو محدودیتونه دوام لري، چې په نتیجه کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ګڼ شمېر خزو حکومتي دندې هم له لاسه ورکړې دي. بلخوا دغه افغان خزو بیا په کورونو کې واړه کاروبارونه پیل کړي دي، چې په کې له ځان سره نورو خزو ته هم د کار موقع ورکوي. خو په کابل کې د خزو د سوداګرۍ د خونې مشران بیا وایي چې د طالبانو د محدودیتونو لواجه خزی په کاروبارونو کې هم د مشکلاتو سره مخ دي. په دې حق له نور حال د ویلاند د می ورسته
دا مشال رادیو دا.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په خزو د زده کړو او کار کولو محدودیتونه دوام لري او زیاتره خزې په کورونو ناستې دي، دغه هیواد کې زنو خزو بیا شخصي کاروبارونو ته مخه کړې ده. زیاتره افغان خزه د لوی کاروبار لپاره سرمایه نه لري، خو په خپل کورونو کې په کم لګښت واړه واړه کاروبارونه پیل کړی دي. په هرات کې د ماریې نوري په نوم یو خزه چې په کور کې یو کچن یا پخلنځای پرانسته، وایي کاروبار یې د ځان او کورنۍ ترڅنګ د نورو کورنۍ لپاره هم د رزق وسیله ګرځېدلې ده.
در فامیل خو 8 نفر تعداد هستند که باید، یعنی
اونا زما په کورنۍ کې اته کسان دي او یوازې زه په کې د کار روزګار جوګیم. بیا زما سره په دې پخلنځي کې نور خوښه دولس افغان خزیکار کوي او دوی هم په خپل کورنو کې ګڼ شمیر خلک لري. دا راز دا کاروبار لسل او تر شپک شلو پورې خلکو لپاره د رزق وسیله ګرځېدلې ده.
20
نفر، یعنی اکمال شاهنامه بخورن. دارا د هرات وی بل میرمنې په خپل کور کې د قالینونو وبدلو مرکز پرانسته ده. په دې مرکز کې لزګونه هغه خزیکار کوي چې د طالبانو د محدودیتونو لوجیه زده کړې او یا دندې له لاسه ورکړې دي. په دې مرکز کې د سمیه احمدی په نوم یو کارکونکي وایي
ما وقتی که به کارگاه میاییم ما به خونه بودیم خیلی
افتیم. زه چی کلا پا کور کی ناستلم نو دیر خپا او غصه هم. پا کور ناست را تا دیر گرانوا. بیا دادیم پرکس پا اڑا خبرشم نو دلتا راغلم او کارمی پیل کل. اس را تا هیس ذهنی پریشانی نشتا او دیر خو او خوشحالا احساس هم.
ما خوشحال تانیم.
سومیه زیاتوی چې په خپل ته زده کړې پاتې شوې، خو اوس د ورونو د زده کړو لپاره مزدوري کول غواړي. بلخوا په افغانستان کې د خزو د سوداګرۍ د خونې د بورډ مشره فریبا نوري وای چې په کاروبارونو کې هم خزې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو لوجه د مشکلاتو سره مخ کیږي.
بازار خوب نیستک بر خانم ما.
په موجوده وخت کې خسی تر ارچا ډیره سپل شوې دي. په کاروبارونو کې هم خسی د محدودیتونو ښکار کیږي. مثلا کدوی د خپلو کاروباری حلوسل لپاره نورو ولایتونو یا بهر هیوادونو ته تګ راتګ غواړي، نو بغیر له محرمه یې نشي کولی چې له وجې کاروبار اغېزمن کیږي.
په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د خونې د شمیرو تر مخه د 2020 کال په اگست کې د طالبانو د واکمنېدو په وخت د ښځو خواوشا 600 کاروبارونه له یادې خونې سره رجسټر وو، او په 2023 کال کې دا شمیر خواوشا 100,000 ته رسېدلی دی، چې پکې زیاتره په کورونو کې شروع کړل شوي واړه واړه کاروبارونه دي.
دا مشال رادیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې دروانه غړې د مې ته رسیدلو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې د زنو مهمو خبرونو غټ کې درته وار بیا وایو. د پاکستان تحریک انصاف په لویان د ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره د اسلام آباد ډی چوک ته د احتجاج په توګه روان دي، چې پکې تر ټولو لوی قافله د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په مشرۍ پرون له پیښور اسلام آباد ته روانه شوې ده. په دې غړې په سر کې مو د خپل خبريال سره خبرې وشوې. هغه ویل چې د سوابي او اسلام آباد ترمنز سیمو کې د دغه احتجاج کوونکو د پولیسو سره نښتې روان دي. بلخوا تحریک انصاف نن په خپل ایکس پاڼه داوه کړې ده چې حکومت یې ګڼ شمېر غړي نیولې دي، او بل لور ته د اسلام آباد ضلع انتظامیې په دغه ښار کې ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې دي، او په ښار کې یې دفع 1/4 لګولې ده، چې مطلب یې په دغه ښار کې د غونډو اجازت نشته دی. په کورمه کې د خیبر پښتونخوا د حکومتي وفد د ډزبندې د اعلان باوجود هم بیګا په د دواړو خواو ترمنځ نښتې شوې، چې پکې یو کسان جوړبل شوې دي. د حکومتي پلاوی غړي او د صوبایي حکومت بیان محمد علي سیف پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې دوی د کورمیل شیا او سنی مشرانو سره لیدلی او هغوی یې تر یوې اونۍ پورې په ډزبندې سلا کړی دي. دغه د کورمې شخړه د نومبر له 20 شروع شوې ده، چې پکې تر اوسه دواړو خواو ته 2 کسان جوړبل وجل شوې دي او تر یو نیمو سلو زیات جوړبل شوې دي. او نن د بلوچستان د مرکز کوټه په غړون د صوبې په بیلابېلو برخو کې کاربندیز دی. د بلوچستان مختلفو ګوندونو د سوداګرو ټولنو درې ورځې وړاندې په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي وو چې د لسکلن ماشوم محمد مسویر خان د خوشی کولو لپاره به د نومبر په 15 په صوبې کې پایجام هړتال کوي. مسویر خان د نومبر په 15 د کوټه له ملتانی سیمې څخه هغه مهال وتښتور شو چې مدرسې ته روان وو. د صوبې حکومت بیان شاهد رند بیا ویلي چې د مسویر خان د خوشی کولو لپاره حاصل روان دي. دغه ځنې غټ خبرونه وو او دغه مهم ټکي متاسو ته وړاندې کړل. اوس وخت شوې ده د مشال ریډیو مجلې کوربه نجیب عامر.
د مشال ریډیو مجله د مشال رډوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په ونوي غنه کې مهرکل کوم. دا ونوي په خبرونه کې مهم مطالب او مرکه اوریدل شي. د پیښور په باچا خان مرکز کې په وغونډه کې د 15 صبح په نوم پر یو ناول پوهانو خبرې وکړي. په خوست کې د رنگین ماخام مشاعره وشوه. د مومندو له شاعر شاه حسین ابشار سره مرکه کړې ده. د وتلی فلم ستوري امان د هنري ژوند پاڼې اړو، او په اخره کې د رسول حمزه توف د کتاب زما د افغانستان د ویبل برخې پښتو ژباړه در توړاندې کوو. بدرګه مو کړی. د پیښور په بچا خان مرکز کې د افغان لیکوال عزیز الله کاروان پر ناول 15 صبح پوهانو خبرې وکړې. د ناول لیکوال مشال لډیو تویل هغه د افغانستان وروسته بدلون په هنري توګه وړاندې کړی دی. هغه وایي د افغانستان د جګړې په پس منظر کې په لیکل شوي دې ناول کې د مینې کیسه هم شته. د غونډې جوړونکي بیا وایي د مطالعې د کلتور د ودې لپاره دوی دا غونډه جوړه کړې او په راتلونکي کې هم د ډول غونډې جوړول غواړي. د مشال خبریال عظمت علی شاه هلته ورغلو.
د باچا خان مرکز ادبی سانګې د یو سټڈی سرکل تابعیا کړي وا چې پکې د افغانستان سره تعلق لرونکي لیکوال عزیز الله کاروان د 15 صوبې په نوم د یو ناول تنقیدی جایزه وشوه. سٹڈی سرکل کې د زده کوونکو بشمول د ادب سره تړلي خلکو هم ګډون وکړ. د انتظام کوونکو په وینا چې یاد ناول کې د افغانستان په حالاتو او د جنگونو نه د سیمې خلکو ته په ورپې خستونزو لیکل شوی دي. دا کتاب لیکونکي عزیز الله کاروان مشال ریډیو ته وویل په ناول کې د رومانس، د جنگ ځپلې خلکو کیسې او د جمهوریت په اړه سبقونه هم شامل دي.
دا د افغانستان د جګړې پس منظر دی او د جګړې سیاسي او اخلاقی پس منظر دی. یعنی دغه جګړه چې کېدله د سیاسي اړخونه سو او د اخلاقی پس منظر سو سو ټولنیز اثرات یې غورځول او دغه سقوط سو تاثیرات پرې خودل سو ناخوالې راوړلې. په دې کې د مینی اقتصام شته، بلکې مینی پکې دي. په دې کې سیاسي قصیه هم شته او په دې کې چې دی د جګړې اخلاقی پس منظر هم شته. څه چې په تازه وختونو کې وشو دا د جمهوریت سقوط داسې یو وړه خبر نه چې باید تیره هیر شي. نه،
د کتابونو د چاپ او د لست په اړه څېړنې کوونکي سټیټسټا مارکیټ په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان کې هر کال د 6 کروڑ روپو کتابونه خرڅیږي او دغه شمیره په هندوستان کې له 5.5 ارب روپو سیوا ده. د سټڈی سرکل تابعه کوونکي ډاکټر شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې باید پوهنتونونه او کالجونه هم د مکالمې کلتور ته وده ورکړي.
دغه سي افغانستان کې روان سیاسي جګړه دا هغه لاملونو په اړه پکې ډېر تفصیلي بحث دی. هغه باندې څنګه متاثر کړ د خلکو خاندانونو او ټولنې څنګه متاثر کړ. کتاب د ویلو سره تعلق لري چې څومره ډېر هم یو کس د حالتونو خبرې غته پکې هغه مړ ډېر سبقونه ملاوي دي. شي
سټڈی سرکل تر اغلی زده کوونکو امین الله خان مشال ریډیو ته وویل د ټولنیزو شبکو او د انټرنیټ په دور کې هم د کتاب اهمیت پر خپل ځای دی. اوس خلک زیاتر معلومات د انټرنیټ له لارې حاصلولی شي خو کتاب خپل ارزښت نه دی بیللی.
خلک کتاب ګوري خو کتاب د وخت سره په کې بدلون نه وستل غواړي. هغه په شاعرۍ کې وي، کاغه په سندره کې وي، کاغه په ناول کې وي. مطلب د وخت حالات سره به هغه شاندې په کې لګل پکاري چې کوم کې ځوانان انټرسټډ وي. نو که زه دا ووایم چې نن هم ځوانان کتابونه نه ګوري نو دا هم خبره داسې نه ده. ځوانان هوسم شته، څومره چې خلک کتاب لیکي دومره خرڅ هم شته. البته هر سړی که کتاب لیکل غواړي نو هغه د ماحول مارکیټ او د معیار مطابق ته کار او زیار کوي نو دا به ښه بیا هر سړی به ګوري.
نړیواله اداره ورلد پاپولیشن ریویو وایي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کتابونه په امریکا او بیا په هندوستان کې ویل کیږي. ادارې د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په یو کال کې په هندوستان کې هر کس تقریبا 14 کتابونه لولي او په پاکستان کې د غشمیره 2 کتابونه ده.
د مشال رادیو خبریال عظمت علي شاو چې راپور وړاندې کاوه. بیا هم یو راپور لرو خو دا ځل خوست. په یاد خار کې ځایي ځوانان وخت نا وخت د بي غونډې او بندارونه جوړوي. دوی دا ځل هم د رنگین مخام په نوم یو غونډه جوړه کړې وه. دا پرتمینه غونډه د خوست غونډې پر سر په تفریحي سیمه کې جوړه شوې وه. په یاد مشاعره کې شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړو. د مشال خبریال نجیب الله لوخیل هلته ورغلو.
وقار ګلاب د شبنم تک واړی چې د اکړې خو چن پرگ دے ترسرے گھر میں وڑے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا منے خوبنا زشو گرو مڑکڑ ماسے تکوے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا منے خوبنا.
بخوز کی دیوش مرزوان و فعالان و پنوخ د خوست خار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنگین ماخام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستي وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماخام کې سړی، دما کوي رنگین ماخام کې اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي، خوږه کیسه کوي رنگین ماښام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبی ناستې او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او له ځوانو فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړي وساتي. د مشاعرې یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعرې دوهم ځل دی، تیر کال په پرتله سږ کال بیخي لیوالتیا زیاته ده. که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه و کړی د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دغې مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان یې په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوسې اغېزې شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا ممکن د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوي شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې هغو ته موقع نه وه مخکې یو څوک مشهور شاعران هغو به شعرونه پکې ویلي، هغه نویو کسانو ته پکې موقع نه وه. د دې وه دا ګټه شوه چې دا ځوانان جوړوي او په خپله فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي
یا د دې وي. په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعره او هنري محفلونه له لسګونو کلونو را په دې خوا دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوري ماښام او ځینې نورې لویې او وړې مشاعرې جوړیږي چې د خوست سربیره د لرې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د نجیب الله لو خیل راپور مورده. اوس ورزو د خیبر پختونخوا مومند او سیمیتا او هلته د ځوان شاعر شاه حسین ابشار سره دغه په ژوند او فن خبرې کو. نو موړه د مومند د یوسف خان کلا سیمې سره تړاو لري. زمونږ د شاعر زیاتره غزلې لیکي، خوای چی ټپی، نظمونه او د شاعرۍ نور اسناف هم لیکي. د شاه حسین ابشار د شعر محتوا مینه ده. دغه په شاعرۍ کې هجر، بلتون، وصال، غم جانان او غم دوران ټول سترګکونه وهي. په سیمه کې د مشال رادیو همکار شاهنواز ترکزی له شاه حسین ابشار سره خبرې کړې دي. راځي چی وای ورو.
او زما نوم دی شاه حسین او تخلص مې دی ابشار.
شاه حسین ابشار.
شاه حسین ابشار جی.
جی
ایم دا دی علاقے ما دا یوسف خان قلعہ.
اور شاعری بھی ہے تم رمودی نے کہ کوت تھی داسی
یہ جی شاعر ہے خزما ډیر وخت شو ډیر غټو والے سلورم نا ما ته چې زلی کل کوم
سلورم وخت دې سلی کل
یار جی بس دا وخت نه لیکل کوم او بس په پویدم نو چې مطلب دا سلی کوم سد پاره لیکم او بس ذہن دا برتل او لیکل بمین.
نو دا سلسله کې لیک غزل لیک نظم لیک یا مطلب یو چاربی ته لیک یو سبد سره کې راځي کوم سنت کې زیات فوري کړی دا
یاره جی بس لیکو غزلم لیکم او ټپیم لیکو او دا شعرونه نظم هم لیکای لګ ډیر
یو ځینې کوي هم
او وای هم
ټپو وای
او بس وای لګ ډیر
په ترونو کې وای او ټپی وای کی
یاره ترونو کې هم چرته نه وای خبر حال
زه هم در سره وکم
او ټپو وس اپم چرتا نه درکړ او بس به ورته
غزل کدر تک میا دي خر
جی او غزل بتا سره زه شریک کما
قربان
کلام دي چې د ځان سره ساتلې لمودوم یو تصویر ریاض شه د چا سترګي خکولوم یو تصویر او د هجر تور شپه او خاموشي او تنهایی سلوار یو لهزه کې رغستوم یو تصویر منه او زما بلا یادونه او تړلی ور سره تمام شپه په زړه پورې نیو میو تصویر
ډیر
حیران وسانیولې ورته ناس تم ټوله شپه د خپل رڼو اوخ کو چو میو تصویر
ډیر
منه سپوږمې ستوره کې نو د هایست مقابل نن بیا چې په زور زیر د یار کتو میو تصویر
ډیر
منه لشی باندې دسترګو او د غشو نتیرا د هاغه کل سترګو یادو میو تصویر
ډیر
او په مخ یو راخور عجب د زلفو سایبان په یو هنر د زلنه نوتو میو تصویر
ډیر
او ابشاره چې د یار د ناز مسکا ته می کتل په زړه لکه مرهم بلګی دو میو تصویر
ډیر ابشار کده راته و روزګار دې هم څوک کې کنه داسې
او جی روزګار هم زه د ګاډو کنډیشو مکینک دل شبقدر بازار کې دل کار
نه د گاډو ایر کنډیشن
جی د گاډو اټو کار اے سی
مکه اټو نو او په کم ځای کې کې
اجی دل کوم شبقدر پهلوان کلا کې دل دل
نو دا سه ډیره مې ورو برابر جوړ کړی چې شیر خطاب سی بیا ناموس خان سی بیا کمبل دا سی او مشر شاعر درزینو د ناس ته دی خو یې
کا جی دا سی مرګری رضی او زمو خو بل چا سم کار کو په کارګری باندې
کابل چا سم کارګری
جی
شاعر کې استاد به څوک دی دا سی چانه
استاد او شاعر کې استاد غلام حسین محب سی
هغه سره
جی هغه نسلا کو
هغه نسلا
جی
نو غزل مزل دی ډیر لیکل دی کنه
یاره جی ما هو ډیر زیات لیکل دی دا ډیر وخت نه کوم ډیر زیات لیکل نه کړیو
ہاں سبق خود میں نے
جی آؤ سبق میں لسم میں پاس کرو
بے درست تو نہیں
کالج تم تلے ہوں بس بیا بس روزگار خبر ہو بس آگے وجم بیا پڑے ہو
نو دا چکل مشاعرہ بھی اچھا نو دا سے خونہ دے چیاغا استاز در توائی چی بس علا کر نن کار زیاد تے گاڑی مرا گھنے دے نو مشاعرہ لامزا
یار جی بس چی موقعی زو ہر جیت زو او دا خپلے چکمل تا مشاعرہ کی گی خپلے دا دعا واسی مشہور دو ادبی دا ټوله نشوا او شبقدر خدا سے پومټه کې په قلم کور نه او قلم ملګری چې کوم دی نو غیلم زو دا سي نورم چې موږ او جان سیب جی او دا سي نورم چې کوم دی کې او موږ سره موقع نو زو ولی نه زو
چکر
او چکر لګو زو شهرو لزو غړون کو
او دا شهر دی خو څو کوچ به د شاعری شروع کړل ته غوسم د مرسه زیات عمر والا نه
او شاعران خو له خوم ډیر ټول شهران زغه هند پښتو چې کم ټول
نه ولا نه غو بسړي باندې خو لګيږي چیرې نو بس هغه هغه د پاره شاعر شي کنه اوس کده ما نه پښتنه وګه چې ته سندره وره ونه زه به درته چیرې دامه منور استاد دوا جن کنه هغه 1903 نوي کې وفات شوه دې مرده زور کوټه مخ بس هغه به مې ورېدون په خپل هم سندره ول شروع کړې دین لازم اوس په ټول سندره غوړې ونرمندن وخت
یار د شهران خو اسره دل سه په هم صاحب شاه صابر زب شو او دا سه نوډه شهران او بس دا شاعری خو بس ډیر وګټو اینا زه کوم
اسکول وخت اسکول وخت
جی
نو اسکول وخت کې استاد بچو کنه ولې ته اسکول سبق نه دی او شعرونه لیکي
یاره جی بس ولا
کنه ولې خو نه
نه
کور کې بابا نه ولې پلار دی چې لکه ورګه ته بس اسکول لې کوم ته اله شعرونه لیکي شعر مخه خبر ده نه خو لکه ته تا یو کار لیکي غنه کو بل کار کنه لازم بیا کور کې بابا مور غوسه کی کنه
یار او بس
هغه بدر ته پسکه دل
ها بس
سبا در ته
یار جی بس پلاخ نو پات الله دی وخی
الله دی
ډیر وخوش او مور می او بس کله کله غوسه کی
اوسم غوسه
بس استانبول کار نشه دی
هم دغه مو شعر
او بس دا خود انسان خیالی او فکر دی شعری او دا
او ته مشری
نه جی زما مشران شدری نو مشران
بس په دې اخر نه کړه ته یو خطا یا دوه خطې د سی وی لاندې شان ته بس مونږ غوړو چې باغه مور ان به مخه خو کو سره
جی تاسو به سو شیرو نور
او
کدغه کله مې دل برشي سمره خوان بوکړي کدغه کله مې دل برشي سمره خوان بوکړي کمې د تور شپو سحر شي سمره خوان بوکړي او د تګ زړه د نظر تندر با پرهم ماتوم د تګ زړه د نظر تنده په پرهم ماتوم کراخ کیرا لکه دن مرشي سمره خوان بوکړي
وا ډیر
ازما پزړې لو بي وکړي پزان په هن دي کده مغرور په ما نظر شي
سمره
خوان بوکړي او زما پختنی لکه یار سر تراپی خو کړه سما د در خور بزر شي سمره خوان بوکړي او جون بخمش زما روخان شي خوشحالي به مومم کده ابشار د زړه خبر شي
سمره خوان بوکړي سمره خوان بډیر
خوان بوکړي
ډیر خوان دې هم وکړه کلام دې خوان دې مننه تاسو
ډیر زیات خوښ تاسو وخت را کول ډیر خادو سي مننه
دا خوشبه شاعر شاه حسین ابشار چې د شهنواز ترکزی پښتني جواب ولې اوس د پښتو فلمونو د نامتو اداکار یا ستوري امان سره دغه پرژوند د فن د شوی مرکه یو بل برخه درورو د نوموړي سره د خبرو د سلورمه برخه ده. هغه وایي په کوم وخت کې چې بدر منیر دوی په کراچۍ کې د یوسف خان شیربانو فلم جوړاوه د او ملګرو په لاهور کې په همدې نوم او کیسه فلم جوړول پیل کړی وو خو د کراچۍ ټیم مخکې شو او د لاهور ټیم بیا د کله خزان او کله بهار په نوم یو بل فلم جوړ کړ. د پښتو فلمونو د دې وتلي اداکار خوندوري خبرې واوري
دا اچھا تاسو امیر صاحب دا خبره وکم چې دا دانم سره دا موږ پروډوسران چې رائټر مو کنه سره دینو مو سید امیر سره دینو مو یوسف خان شیربانو هم دا فلم موږ هم شوري کولو کنه نو هغه خط ولیکل خط خو بس دغه خو ما ته په کارو چې ما ځان سره یوسف خان شیربانو زمون یوسف خان شیربانو تا وہ ڈیر تک مطلب نقصان ہو رسی گی نو بہتر اب دئی چھ مطلب ہے یا تاسو ڈرا کئی یا مونگا ڈرا کو کنا نو بس پتہ نشتا مونگا والا سر زین و تولا غیر دا ارادہ چینج گا او کلا خدا کلا باری شوری کو
نو دسی سا دا منز لارا نشورا وطے چھے
یو بیسک ریزنو
امان سیب دسی دسی دا منز لارا نشورا وطے چھے دوڑا ٹیمون یوزے شوی وے او پو شریک کئی لکا پا یوسف خان شیربانو فلم جو کڑا وے چھے پاگی کیا امان سیب ہم وے
نا خو ما تا سویلی چا با کدا گنو آگا خپل یو ٹیمو کراچی کے گنا
صحیح
او لاور کے خپل یو ٹیمو او آگا کے دورا دغو نو خپلو کے مطلب دا چیرا
رابطے نوے
نو دا سے دغو سسٹم پوشی چیرا آزی ایکٹرانو باغذی کار کرو لاور ایکٹرانو لاور کے کار کر مخی دا دیر سخت کمی دا خروس تو بیا مطلب دا جی یو لاہور والا دلتا راتلو دلتا والا کراچی تے بتلو آگا فاصلے مطلب کم شوے لیکن آ وقت دا سہولت نو کنا نو ما اول ورځ نه دا تحیا کړی و چې راځو مطلب دا کا عوام نه پخای نو زو مطلب په سکرین بوج نه جوړې کوم نو بس الله تعالی کرم دے چې تر اوسه په ان شاء الله
تاسو په برخه بیا ډیر رست نور کارونه راغله امان سے ټوټل فلمونو تعداد تاسو سمره ده
تقریبا یو نیم سل نسز یا پاسه وی لز دو لز شل فلمونه رو را کنه تقریبا سو دو رتا ده سی یا سکم دو سو ویلی سی پویز ده سی تعداد ده
صحیح
چه دیکی مکتب ده زیاد پختو دی بیا اردو دی بیا پنجابی دی
صحیح خپل کم فلم مو دیر زیاد خوخی گی پا دی طولو فلمونو که امان سی
تاسو صافی و غم دو سوال کرو مایل یار دس چل ده چی فلم شروع نہ والے تاخیر تھے زو یو فلم نہ پخو ما زو فلم کے مختلف یو دا سین وی یاد اگی چاغه ما ډیر متاثر کیغه زو خوخو ما او انټایرلی ټول فلم زو نہ پخو نہ نو یاد هو کی دنسی او زو مطلب یو مضمون لیکم اغه برنوم منه شو چې ټاپ 10 آرټسټ په شو موویز کنه د پښتو لس اداکار نو آئی کے مطلب دے ہر اداکار خپل خپل یو فلم دا کرے بدر منیر صاحب آصف خان یاسین خان سریا دا ٹول خپل لگا یو فلم ذکر کرے کنا نو بیا بدا سے دا تا انٹرویو چ دا دی کم مطلب دے دا شا غوڑو چتا سم ذکر کوئی نو لوگوں تے پکے مطلب مزاو پیدا شی نو مایلو بیا می داس سوچ کولو کولو یو فلم په ځان کې راتو درای خبر راتلو ارمان یو بل خوشکانه وته دا وخت بادشاہ امتحان نور دی فلم دیدن اور بل خوش تو بیا ما ځان ترالو دا مې یو فلم داسې دی چې هغه from beginning شروع نہ والے تنند رسے اگے تو سلسل ہم کہو کہ تسلسل خیر مت دلی خان فلم نو کہو او بیا ما خو خو ما من جرا زتا جا
زتا جا
نو امیر صاحب صافی ما تو ویلو اها ا کتا سو ما تن نہ خیلے گا نا نو ما ہم دغه فلم لیکلو
صحیح صحیح
دا فلم ستوري امان چې ما ورسره د مشال رډوی مجلې لپاره ځانګړي خبرې کړې وي. د دې خوندورې مرکې نورې برخې هم شته چې په راتلونکو خپرونو کې به واوري. اوس د پخواني شوروي اتحاد د داغستان سیمې د نامتو شاعر او لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د ویبل برخې پښتو ژباړه ته وړاندې کوو. د مشال رډوی مجلې لپاره زما داغستان کتاب ما ژباړلې او درته وړاندې کوم چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم ختمه شي. زما کوچنی داغستان او زما دا ویڑا نړۍ دواړه زما په ژوند کې زما نغمې دي، زما کتابونه دي. هو بالکل، دا دواړه زما موضوعګانې دي. هغه عقاب چې له دنګو غرونو لاندې الوت نه کوي او میدانونو ته نه راځي، هغه عقاب کمزور دی. همدارنګه هغه عقاب چې له وسیع میدانونو په الوت واپس خپل ځالې ته نشي ستنېدی، هغه هم کمزورې بلل کیږي. د عقاب لپاره دا ګران کارونه نه دي، ځکه چې هغه عقاب پیدا شوی دی او که هغه او هم غواړي نو د سمندر مرغابۍ له ځانه نشي جوړولی او نه هم له ځانه د غره ټپوس جوړولی شي. خو یو لیکوال که د عقاب په شان د زړور او شریف مارغه له خصوصیتونو سره پیدا شوی نه وي، نو بیا هغه ته عقاب جوړېدل ګران دي. تاسو به بشمیره داسې ادیبان لیدلی وي چې قلم را واخلي نو سملواره لیکل شروع کړي. هغوی د مینې او د کرکې له جذبې سره لیکل نه کوي، بلکې هغوی د بویولو له ځواک سره لیکل کوي. تاسو ته خو معلومه ده چې کله یو اجنبي سړی کوم کلي ته لاړ شي نو خپل د بویولو ځواک په کار راولي او د هغې په مرسته دا پریکړه کوي چې په کوم کور کې باید پاتې شي او په کوم کې نه. هغه د بام له پاسه د بخارۍ د وتلي نل له خوشبویۍ د اندازه لګوي چې په کوم کور کې غوښه پخه شوې ده. اکثره وخت داسې هم شوي دي چې کله په یو کلي کې د دوو نجونو عمرونه دې ته ورسیږي چې باید واده کړلی شي او په دغو جونو کې یوه هوښیاره وي او بله بېوقوفه وي، نو اکثره وخت له هوښیارې خو غریبې نجلۍ نه زر هغه یوه نجلۍ ودیږي چې بېوقوفه وي خو له ځانه سره زیات جهیز یا داج د هلک کور ته وړلی شي. همداسې ډېری لیکوال هم وي چې له دې سره یا ډوکار نه وي چې هغوی په کومه موضوع او د کوم هیواد په اړه لیکل کوي. د دې مثال د هغو خلکو په څیر وي چې ګټې په سیلیونی وي او فکر کوي له پټیو نه چې څومره لرې لاړ شي مال به یې په همدومره لوړه بیه خرڅېږي. د داسې لیکوالو په لیدو ماته پر خالشه په نوم یوه ښځه رایادېږي. هغې ټول عمر دا فکر کولو چې په کلي کې هیڅوک د دې وړ نه دی چې هغه ورسره واده وکړي، نو په دې انتظار شپې رڼولې چې له بل کلي نه به یو څوک راځي او دا به ورسره په عزت او احترام ډولۍ ته خیژي. خو ظاهره ده د دې کیسې انجام به بیا همداسې کېده چې هغه به ټول عمر باکیره په کور پاتې وي. ځنګله ته د ورغلیو دوو غرنیو سړو کیسه. دوه کسان له کلي ووتل او نیت یې و چې ځنګله ته لاړ شي. دوی غوښتل د خپلو غویانو لپاره د یو جوړولو لپاره لرګي پرې کړي، ځکه چې د هغوی یوې زړې شوې وې. په هغو دوو کسانو کې یوه ته ډېر زر یو ښایسته او مناسب لرګی په لاس ورغلو. هغه زر لرګی په منځ نیم کړ، په اوږه یې کېښود او کور ته روان شو. خو هغه بل ملګری به په دې لټون مخکې مخکې روانو چې لږ مخکې به کېده شي تر دې مناسب لرګی عمومي. اخر دا چې ټوله ورځې په ځنګله کې تیره کړه خو هیڅ مناسب لرګی ونه میندلو. په اخره کې دوه هغه خاخونه پرې کړل چې تر دې مخکې چې کوم خاخونه لیدلي وو د هغې پرتله ډېر کمزوري وو. هغه چې کله کلي ته ورسېد نو تر هغه مهاله یې ملګري نه یوازې یوې جوړه کړې وه، بلکې خپل پټۍ هم پرې قلبه کړی وو او کور ته په لاره وو. ما دا کیسه له ابوطالب نه اورېدلې وه. دا یوه ځانګړې شیبه وه. یو داغستاني شاعر له یوې اوږدې مسافرۍ وروسته کور ته ستون شوی و او دوه معمولي نظمونه هم له ځانه سره راوړي وو. ابوطالب هغه ته وویل، کومه سندره چې تادل ته په کور یاد نه کړ شو هغه په لری وطنونو کې هم در یاد نشي. کله کله شاعران د هغه غرنی سړی په سیر د خپل پاپا خولې په سر وهلی بر وهلی ګرځي کومه چې په سر وي.
مشال ریڈیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دکوی. زو شبیر احمد جانیم او تاسو تا لا پیخور چار سده مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کوم. دا مشال ترسنگو سه.